د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سلام مومند خبرونه وړاندې ملي حمزاده او زموږ تخنیکی همکاري سلامونه ومني. وخت شوه 12 بجې. په دې غړي کې یو شمېر موضوعات لرو. تاسو به واره د زندګي بریټ په اړه باندې دغه سي د پاکستان د وزیر اعظم هاوس ناغږیزي ټوټو په اړه باندې او د درخزیانو لپاره چې کوم قانوني مسوده منظور شوی په هغه هم راپور لرو. تر څه مکه لملي هم زده خبرونه وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د شمالي وزیرستان په امیر علی کې په ځانمرګي حمله کې د ملیشا ځواک 21 سرتیری ژوبل شوی. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وزیر اعظم هاوس پټو خبرو افشا کېدو معاملې پلټنو لپاره کمیټي جوړوي. او په ایران کې د مهسا امینی د وژنې خلاف په 12 ورځ مظاهره شوی. چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې په ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواک 21 سرتیری زخمیان شوي دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو او ځایي انتظامی مشال ریډیو ته ویل چې پیښه پرون په میرلي بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي حمله کوونکي د ملیشا ځواک سرتیرو قافله په نښه کړه. په میرامشا کې د پوځ یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په حمله کې د ژوبل سرتیرو علاج په میرامشا پوځي هسپتال کې روان دي. د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وزیر اعظم هاوس پټي خبرې افشا کېدو معاملې د پلټنو لپاره د اعلی کچې او تحقیقاتي کمیټي جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې د آډیو لیکس معامله یو غټه لاپروايي بلله او زیاته کړه.
په یقیني توګه دغه د سیکیورټي ډېره ناکامي ده. خبره زما د ذات نه ده چې دا شهباز شریف ویډیو لیک شوې ده، خو چې څوک هم منتخب وزیر اعظم وي او په دغه رنګ زموږ آډیوګانې لیک کیږي، دغه ډېر غټ سوال یا نشان دی.
د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله د سپتمبر په 25مه د شخصي ټي وي چینل جیو نیوز سره خبرو کې ویلي چې وزیر اعظم شهباز شریف روان او نه د آډیو لیکس په معاملې د غور لپاره د کامی سلامتیا کمیټه غونډه بللې ده. د پاکستان ډان رسپانډ او جیو نیوز وایي چې د شروع په ورځ کې دونکې د غونډه کې به د کامی سلامتیا د نورو چارو ترڅنګ د وزیر اعظم او مرکزی کابینې غړو د پټو خبرو لیک کېدو په معاملې خبرې کیږي. د سپتمبر په 24مه ټلنیزو رسنو ځینې غږیزې ټوټې خبرې شوې چې پکې په مبینه توګه وزیر اعظم شهباز شریف او د واکمن ګوند سیاستوالان په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه د غږونو د کروالي تصدیق نه دی شوی. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم یوې مشاورتي شورا د نرخزیانو د حقونو قانوني مسودې د جاج اخیستو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی. په اسلام آباد کې پرون د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې پر مهال ویل شو چې د ترانس جینډر پرسنس پروټیکشن آف رائټس ایکټ کال 2013 یو شمېر دفعات تشریعي اصولو سره سم نه دي او یو شمېر ټولنیزې مسلې پیدا کولی شي. اسلامي نظریاتي کونسل په جاري کړي اعلامیه کې په دې خبره زور راوړی چې باید د حقیقي مخنث تن د حقونو تحفظ شي. د خواجه سراو د حقونو قانونی مسوده باندې روس سلاغې تاو د بحثونه روان شو. کچې کله د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان اعتراض وکړو چې د طبي معاینه بغیر په قانوني اسناد او شناختي کارډونو کې په خپل خوخه خواجه سرا خپل جنس لیکي. مذهبي ګوندونه او ډلې تنقید کوي چې دا مسوده هم جنس پرستۍ ته لار هواروي. په دغه قانوني مسوده په وفاقي شرعي عدالت کې اورېدنې روانې دي او د بیا کتنې لپاره د سېنېټ قائمه کمیټه ته هم لیږل شوی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي د جنکو د زده کړو په مخالفت کې هیڅ څوک شرعي دلیل نه لري. د طالبانو حکومت د بارنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی پرون په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ټینګار وکړو چې حکومت یې باید جنکو ته د زده کړو اجازت ورکړي. نوموړي وویل چې تعلیم په نر او ښځې دواړو فرض دی او هیڅوک یې د مخالفت شرعي دلیل نه لري، نو ځکه دې زر تر زره لکانو او جنکو ته د زده کړو امکان برابر کړل شي. خو په غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر شیخ خالد حنفی د ستانگزی نظر سره اتفاق نه کړ. نوموړي ویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ فرق راشي د امیر حکم واجب ګرځي. او په ایران کې پرون د مهسا امینی د وژنې خلاف په 12 شپه مظاهره روانې وې. دا مظاهره د دې باوجود دوام لري چې د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی روانه ده او د مظاهرچیانو د مړینې شمېر په زیاتېدو دی. د تهران، تبریز، کرج، قوم، یزد او په یو شمېر نورو ښارونو او کلو کې پراخ لاریونونه وروسته لاغې پیل شول چې 2 کلنه جینۍ مهسا امینی په مبینه توګه د ناسم حجاب اغوستلو په تور د پولیسو په ولکه کې وژل شوه. د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنو خپرې شوې دي، خو فعالانو ویلي چې د انټرنیټ بندېدو له وجې د ویډیوګانو شریکول ګران شوې دي. نیمه سرکاري خبري ایجنټ فارس ویلي چې د سپتمبر په 14مه د امینی تر وژل کېدو وروسته په پیل شوو مظاهرو کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي دي. مخکې د سپتمبر په 24مه په رپورټونو کې د غشمیر 140 کسان ښودل شوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
دا ملي حمزه د تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ واوري. میرلي کې په یوزنمرګي برید کې د ملیشا ځواک یو شمیر سرتیری جوبل شوی، او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د وزیر اعظم هاوس غږیزی ټوټې په سوشل میډیا د خبرېدو معاملې نوټس اخیستی، او ځینې مذهبي او سیاسي مشران وایي د نرخزیانو حقونو تحفظ لپاره د منظور شوی قانوني مسودې بعضې نقطې د اسلامي قدرونو ضد دي، خو د نرخزیانو حقونو فعال وایي د نرخزیانو ژوند دی آسان کړل شي.
که سکرینینګ پروسس راولی هم نو دا د انشور کړل شي چې هغه یعنی هغې باره کې نفرت او هغې د پاره مسلې نه جوړی، بلکې چې کوم حقیقي خواجه سره دي هغې د پاره د معاملات آسان کړل شي.
پر دې هم راپور لرو چې په خیبر پختونخوا کې د اسمبلی غړي ولې په نخه کیږي.
ټارګټ چې دی نه صرف د پښتنو سیمه ده، او د پښتونخوا په سیمه د سر پښتانه چې کوم آواز پورته کوي شي په هغه کې منتخب نمایندگان هم شامل دي، هغه ټارګټ کیږي.
او د خبر تیرا درې نه په دوهم وار کډه شوی کورنۍ وای حکومتي مرستو ته اړتیا لري.
موږ حکومت وې چې دلته یا تهرابګر دی او دلته طالبان دی، او بیا یې موږ رو وښکو او د موږ سره دا وتی وکړه چې تاسو لا به موږ کیم برابر او راشن به تیر کو او په موږ لا شای ملو نشو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومبی موضوع. شمالي وزیرستان میرعلي کې په یو ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواک 21 سرتیری جوبل شوی دی. دا پیښه پرون د سپتمبر په 20مه په میرعلي بای پاس سړک شوی. چارواکي وایي د ملیشا ځواک په نخښه شوی قافله لبنو میرانشاه ته پر لار و. دا په سیمه کې روان کال د ځانمرګي حمله 15مه پیښه ده. له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر یې تفصیل لګوي.
شمالی وزیرستان میرعلي کې په یو ځانمرګي برید کې 21 د ملیشا ځواک سرتیری ژوبل شوی دی. په میرامشاه کې د فوز او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډک موټر سایکل د ملیشا ځواک سرتیرو قافلې ته ورجګړولې، چې په نتیجه کې یې 21 سرتیری ژوبل کړي. دا پیښه پرون د سپتمبر په 20مه میرعلي بای پاس سړک شوی، چې د چارواکو په وینا په نخښه شوی قافله لبنو نه میرامشاه ته په لاره وه. میرامشاه کې د فوج یو لوړ پوړی افسر په وینا ژوبل شوي ټول سرتیری یې میرامشاه کې د فوج روغتون ته انتقال کړي، او د ټولو حالت د خطرې نه بهر دی. د برید ذمواري لا چا نه دی منلی. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15م ځانمرګې برید و. د دیوړاندې د اګست په 8مه میرعلي په تسیاډه باندې امنیتي سرتیرو قافله ته د بارودو ډک چنګچی رکشا ځانمرګي بریدګر ورجګړولې وه، چې د پولیسو او امنیتي چارواکو په وینا درې سرتیری یې وژلي ول او و نور یې ژوبل کړي ول. د مئی په 14مه میرعلي دکو کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید کې درې امنیتي سرتیری وژل شوي ول او درې نور ژوبل ول. دغه برید دوه ځایي ماشومان هم ژوبل کړي ول. هم د مئی پر 13مه بیا رزمه کې ځانمرګي برید کې دوه سرتیری او دوه د سکول ماشومان ژوبل شوي ول. د جولای په 14مه میرعلي خدي سیمه کې د فوز پر قافله ځانمرګي برید شوی و، چې په دغه کې نه امنیتي سرتیری ژوبل شوی ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو وسلوال بریدونه زیات شوي، او هم د وسلوالو ضد بیا د امنیتي ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات هم دوام لري. د غلطه ځایي خلک وایي چې وسلوالو فعالیتونه بیرته زیات شوي، او د هدفي وژنو ضد د غلطه په وار وار پرلتونه شوي. دوی غوښتنه کړې چې سیمه له وسلوالو پاکه او د ځایي خلکو د وژنو مخنیوی وکړي. بل طرف انتظامیه پولیسو او امنیتي ځواکونو هم په وار وار ویلي چې وسلوالو ضد یې کاروایی ته دوام ورکړی او امنیت لپاره جدي دي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو دا.
اردن کو وزیر اعظم شہباز شریف د وزیر اعظم هاوس آڈیو لیکس یا غگیزی ټوټه په سوشل میډیا د خبرېدو معاملې نوټه سخته ویلې دی چې د معاملې د تحقیقاتو لپاره یو کمیټه جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال د وزیر اعظم هاوس پټې خبرې را برسېره کې دوه معاملې یو غټه کوته هیو بلله او ویل چې دا کار یو غټ سوالیه نشان دی. د تر هغه وروسته دا تر هغه وروسته دا چې ستمبر په 14مه په سوشل میډیا داسې غږیزې ټوټې خپرې شوې چې پکې په مبینه توګه وزیر اعظم شهباز شریف او نور وزیران په مختلفو موضوعاتو خبرې کوي. تر اوسه د هغو غږونو تصدیق نه دی شوی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسجد راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلی دی چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکول ډیره مهمه مسله ده او په دې اړه به اعلی کمیټه جوړوم. یاد د وی چې د پاکستان په سوشل میډیا باندې 1300 ورځو کې د 300 آډیوګانې وایرل شوې چې پکې وزیر اعظم شهباز شریف د مسلم لیگ نون مرستیالې مریم نواز او په وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون غړي په بیلابیلو مسایلو خبرې اترې اورېدلې شي. د سپتمبر په 20مه وزیر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د آډیو لیک څخه ورستو به څوک د پاکستان وزیر اعظم سره لیدنه کوي دغه د ټول پاکستانی کام مسله ده.
یقینا
یقینی توګه دغه د سیکیورټی ډیره ناکامي ده. خبره زما د ذات نه ده چې دا شهباز شریف ډیو لیک شوی ده، خو چې څوک هم منتخب وزیر اعظم وي او په دغه رنګ زمونږ آډیوګانې لیک کیږي دغه ډیر غټ سوال یا نشان دی. په داسې حال کې به څوک د بیرونو ملکونو مشران د وزیر اعظم سره په وزیر اعظم کور کې لیدنه کوي؟
کوئی وہ ہمدرد دوست ہو یا کوئی اور ہو وہ تو بڑا سوچے گا.
شہباز شریف دا پی ٹی آئی پا چیئرمین عمران خان نیوکے کڑی دی او ویل یہ دی چھے عمران خان ډیر افسوسناک کردار لری او هغوی دا ریاستی ادارو پا منس کے دا تقسیم دا روستو ہم سا کسر ندے پر خودلے. پا خبری ہونڈا کی یو سوال پا جواب کی وزیراعظم شہباز شریف ویل کلا چې عمران خان د آرمی چیف مودا وغځولا نو موږ سره یې مشوره کړې وه هر پریکړه به د قانون تر خوا لاندې کیږي. یاد د وی چې د تیرې سمودې راهسه د آرمی چیف د انتخاب په اړه د اپوزیشن او اتحادی حکومت ترمنځ د سه بیانونه مخکې راغلي دي چې هغه تسهیدونکي د شک په نظر ګوري او وایي چې هر یو کس د مرزي آرمی چیف راوستلو کوششونه کوي. په بل اړخ د تحریک انصاف مشرانو شیرین مزاری، فواد چودھری او نورو په خپل ټویټر پیغامونو کې د وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه باندې ټکونه کړې دي او ویل یې دي چې د وزیر اعظم کور آډیو لیکېدل او په دغه رنګا نورې مسلې د موجوده حکومت او د وزیر اعظم د ناکامۍ کلک ثبوت دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردن کو اسلامی نظریاتی کونسل وای د نرخزیانو د حقونو تحفظ لپاره د 2013 کال د منظور شوی قانوني مسوده ځینې نقطې د شری اصول سره سم نه دي. اسلامی نظریاتی کونسل پرون په یو بیان کې ویل چې د قانون د جاج اخیستو لپاره د یو کمیټه جوړ کړل شي. دا تر هغه وروسته دا چې پاکستان په پارلمان کې د خواجه سراو د حقونو په اړه د ترانسجنډر پرسنز اکټ 2013 په اړه تاوده بحثونه شوي دي. ځینې مذهبي او سیاسي مشران دا د اسلامي قدرونو ضد ګڼي، خو د خواجه سراو د حقونو فعالان وایي چې دغه تورونه بې ځایه دي او باید په دغه بانه خواجه سرا د تعلیم، صحت او وراثت کې د حقونو نه بے برخی پاتی نشی. نور تفصیل ل پیښور د غلام بوس په راپور کې.
اسلامی نظریاتی کونسل وای د خواجه سراو د حقونو د ساتنې لپاره په 2013 کې د منظور شوی قانوني مسوده ځینې نقطې د شرعي اصول مطابق نه دي او د دې قانون د جاج اغیستلو لپاره دی یو کمیټه جوړ کړی شي. د سپتمبر په 20مه نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو د اعلی پایه د غونډې وروسته په جاری شوی خبرپاڼه کې ویل شوی دی چې د ترانس جنډرز پرسنز پروټیکشن اف رائټس اکټ 2013 د تفصیلی جاج اغستلو لپاره دی په دینی عالمانو قانون پوهانو او طب پوهانو باندې مشتمله یو کمیټه جوړ کړی شي ځکه چې د موجوده قانون بیلابیلې دفعې د شریعت مطابق نه دي او دا په ټولنه کې د نوي مسلو د پیدا کولو سبب ګرځیدلې شي په پیښور کې د نرخزیانو په اخونو کارکونکې مدني فعال قمر نسیم وایي په اصل کې دغه قانون د خواجه سراو د بشري حقوقو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی دی او که په دغه قانون کې څه نیمګړتیا ده یا کچاته پری څه اعتراض دی نو د اسلامي نظریاتي کونسل دا سپارښتنه ډیره ښه ده چې د دغه نیمګړتیاو د لری کولو لپاره یو کمیټه جوړ کړی شي
په دوو خبرو باندې دا غي زیات زور دی یو دا چې خواجه سراو ته د ائیډنټیټی ورکولو نه پهلا یو سکرینینګ یا میډیکل کمیټه پکار دا او چې کوم ذاتی سلف پرسیوډ ائیډنټیټی هغه د ختم کړل شي او ورسره دی دا خواجه سراو چې کوم ډیفینیشن شوی دی هغه د هم ټیک کړل شي مونږ غواړو چې هر څنګه سیستم کا سکرینینګ پروسس راولي هم نو دا د انشور کړل شي چې هغه د خلکو یعنی هغه بارے کې نفرت او هغه ته لپاره مسلې نه جوړي بلکې چې کوم حقيقي خواجه سرا دي هغه د لپاره د معاملات اسان کړل شي
په دې روستیو کې د خواجه سرا او د اقونو د ساتنې په قانون کې د یو میډیکل بورډ د معاینینې بغیر په خپل خوخه په شناختی کارتونو او نورو قانوني اسنادو کې د خپل جنس په لیکلو د پاکستان په سېنات کې د جماعت اسلامي سېنټر مشتاق احمد خان نیوکې کړې وې او په سېنات کې په دې موضوع تود بحث تر سره شوی وو او دا غي روستو بیا په پاکستانی رسنیو او ټولنیزو رسنیو په دې موضوع تاوده بحثونه راپریدلې وو چې په کې زینو سیاستوالو او مذهبي مشرانو دا تور پوری کړي وو چې د خواجه سراو د تحفظ د قانون د سایه لاندې هم جنس پرستۍ ته لار هوار کړی شوی دی په دې اړه مې د نرخزیانو د تنظیم د مشرانو سره خبري وکړې او هغوی د نمونو نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د تحفظ په قانون د ځینو مذهبي مشرانو او سیاستوالو نیوکو د هغوی په ضد په ټولنه کې ډیر نفرت راپارولې دي او تیره اونۍ هم د دې له وجې د هغوی په ځینو ملګرو بریدونه هم شوي دي او د دې مذهبي او ټولنیز حساسیتونو په وجه دوی په دې موضوع خبري نشي کولای په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال تیمور کمال وایي ک په دغه قانون کې څه نیمګړتیا وي نو په کار د پداسې ډول د مسله حل شي چې د خواجه سراو ژوند ته پری څه خطر پیښ نشي
کدی کې داسې څه خبري وي یا چې څه غیر اسلامي وي یا دغه وي نو هغه هایلایت کول داسې هم نه دی په کار چې د خواجه سراو ته دي په عام ژوند کې په عام دغه کې مسائل جوړ شي په کار دادا کدی کې داسې څه خبري وي چې هغه د اسلام سره په تضاد کې وي بالکل هغه خبري دي د یو باسي
په عین حال کې د خواجه سراو د حقونو د 2013 قانون په وفاقي شرعي عدالت کې هم چیلنج کړی شوی دی او په یاد عدالت کې دا معاملہ روانه ده او دا قانون بیا کتنی لپاره د سېنات قائمه کمیټه ته هم وروړاندې کړی شوی دی د دغه قانون د مسودې تر مخه د قانون خواجه سراو ته د نارینو او خزو پرنګ د بشري حقوقو ورکولو او د خواجه سراو سره د توپیری چلند د مخي نیولو په هدف منظور کړی شوی وو په دې قانون کې نرخزیانو ته د سړو او نارینو پرنګ د حق ورکړی شوی دی چې د شناختی کارتونو لایسنسونو او نورو اسنادو جوړولو لپاره د یو ځانګړي طبي بورډ په مخ کې د معاینې لپاره د حاضرېدلو نه بغیر د ترانس جنډر یا خواجه سرا په توګه خپل جنسیت په خپل خوخه وټاکي
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دمی مخیطا سے پا پاکستان کے دا نرخزیانو دا قانون په اړه باندې د غلام حسین راپور اوریدو اوس راځي بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا اسمبلی ځنی غړي او د زنو هغو خپلوان وای
ریاست دوی ته په امنیت او انصاف ورکولو کې ناکامه شوې دي. دا تر هغه وروسته ده چې په وروستیو کې د اسمبلی غړو پر کورونو حمله شوې دي. بلخوا حکومتي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې کله په یو ملک کې تر غریبي نو هلته د صوبایي اسمبلی غړو په ګډون هر څوک په نخښه کې دي شي. البته نو موړه وایي حکومت یې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کوششونه کوي. دا چې په خبر پښتونخوا کې د اسمبلی غړي ولې په نخښه کې، تفصیل په دې راپور کې ورو.
په خبر پښتونخوا کې په تیر شاوخوا یو اونۍ کې د دوه صوبایي اسمبلی غړو او یو قومي اسمبلی غړي پر کورو وسلوال بریدونه شوي دي. د دې بریدونو سیمواري چا تر دې دمه نه ده منلي. د سپتمبر په شپږویشتمه په ډېر اسمل خان کې د صوبایي اسمبلی د غړو د طریقې انصاف ګوند یو مخکښ آغاز خان ګنډاپور پر کور د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو کې یو صوبایي وژل شوی، خو ګنډاپور او کورنۍ یې بچ شوي. آغاز خان ګنډاپور د خبرو کولو نه ډډه وکړه، خو د نوموړي تره انعام الله خان ګنډاپور د سپتمبر په ویشتمه مشال ډو ته وویل چې له ډېرو ورځو راهیسې امنیتي ادارو دوی ته ویلي وو چې د وسلوالو لخوا پرې حمله کېدی شي. انعام الله ګنډاپور چې د آغاز خان ګنډاپور سره په یو کور کې اوسیږي وایي معلومه ورته نه ده چې وسلوالو د دوی پر کور ولې حمله کړې، خو نوموړی وایي له ریاست یې هیڅ تمه نشته. د په خبره ځکه چې له دې مخکې یې هم دوه ورونه په ځانمرګیو بریدونو کې وژل شوي، خو تر دې د مورته انصاف نه دی ملل شوی.
هغوی دواړه لکه یو 16 اکتوبر 2013 ته شهید شوی و، اصرار خان ګنډاپور هغه ټایم هغه لا او د هیومن رایټس منیسټر و د کے پی، او شهید اکرام خان چې کوم و هغه 22 جولای 2018 ته شهید شوی ډیورینګ الیکشن کمپین.
د سپتمبر پر 2 هم نامعلومه وسلوالو په کواټ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سیاستوالو د قومي اسمبلی غړي شهریار اپریدی پر کور د لاسي بم برید کړی وو چې د پولیسو په وینا چاته ځاني زیان نه و پکې اوښتی. دغه راز د سپتمبر پر 2 په شانګله کې ناڅرګند وسلوالو د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د عوامي نیشنل ګوند یو مخکښ فیصل زیب خان پر کور ډزې وکړې چې پکې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. فیصل زیب خان د سپتمبر په 2 مشال ډو ته وویل چې څو وار یې پولیسو ته وویل چې له تیرو 4 ورځو راهیسې ورته وسلوال دړکې ورکوي، خو د دې باوجود د ده په کور برید وشو. فیصل زیب خان وایي خطرناکه خبره دا ده چې په صوبه کې پروانه بدمنی حکومت خاموشه دی. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان یا د حکومتي ګوند تحریک انصاف بل غړي د ده پر کور د شوي برید غندنه هم نه ده کړې. فیصل وایي وسلوال پر هر هغه چا برید کوي څوک چې د امن لپاره غږ پورته کوي.
دیکھیے اصل کہ جی مین ریزن چې دی دا کم مسئلہ وال دی دا ٹارگیٹ صرف دا پخت ٹارگیٹ چدی نہ صرف دا پختانو سیما دا او دا پختونخوا پر سیما دا سر پختانہ چې کم آواز پور تک ویشی پا کے منتخب نمائندگان هم شامل دی هغه ٹارگیٹ کیگی چې دا پختانو دا آواز طریقے سر دباوشی.
بلخو د خیبر پختونخوا د مزدوران او کلتوري چارو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې د فیصل زیب پر کور د شوی برید غندنه ده او اعلی وزیر دواړو کړي. البته نوموړي د سپتمبر په 2 مشال ډو ته وویل کله چې په یو ملک کې تر غریبي نو هلته د اسمبلی د غړو په ګډون هر څوک په نخښه کېدی شي. شوکت یوسفزی وایي چې حکومت یې په صوبه کې په روانه بدمنۍ خاموشه نه دی او امنیتي ادارې او پولیس د امنیت ټینګولو لپاره کوششونه کوي.
کوم علاقه کې یا کوم صوبه کې یا کوم ملک کې دهشت گردی وي نو هغه په هر څه حمله کېدی شي، لکه دا ضروري نه ده چې سر ایم پی ای دی یا هغه دی چې کوم مخور سړی وي کوم دغه وي صاف ټارګیټ وي، بیسیکلی د دهشت گرد خپل حکمت عملی وي، د حکومت خپل حکمت عملی وي. حکومت د عوامو جان او مال تحفظ ذمہ داری اغسته ده او هغه خپل پوره کوشش کوي، دغه ادارې پوره کوشش کوي.
په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي حسن خان وایي وسلوال د اسمبلی غړي، قومي مشران، پولیس او نور مخور خلک ځکه پنخه کوي چې دې سره ویره تره ډېره خوريږي. حسن خان وایي ښکاري داسې چې دا مهال د حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې ختمې شوي، ځکه چې د ځینو بریدونو ذمواري د غډلې منلې. نوموړی وایي حکومت او ولس دې ته چمتو نه دي چې د طالبانو غوښتنه پوره کړي او قبایلي سیمې ورته وسپاري. حسن د سپتمبر په 2 مشال ډو ته وویل حکومت سره دا مهال یوازې د وسلوالو ضد د عملیاتو لار پاتې ده.
نو ما په خیال پبلک پریشر چې کوم دی هغه خو دا وایي چې حکومت یا ریاست په اوس د دې خلکو خلاف باقاعده کاروایانې کوي، هغه په لو لیول باندې کی هغه په های لیول باندې کی.
په خبر پختونخوا کې د اسمبلی د غړو پر کورو بریدونه پرداسې محل شوی چې په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې په باجوړ، خیبر، اورکزو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان، کوزدیر او سوات کې د وسلوالو د ممکنه منظمېدو مخنیوي لپاره مظاهرې او جرګې شوې دي. دا راز د پاکستان پوځ بیا د سپتمبر پر 18 وویل د سوات په ګډون په ټول ملکان ډویژن کې د وسلوالو ضد کاروایی پیلوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر سیف د سپتمبر پر 28 مشال ډو ته ویلي وو چې د ناامنۍ پر پیښو سربیره د حکومت او طریق ترمن پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند تړون پر خپل حال دی، خو د هغه په وینا هیچ چا ته به د قانون او حکومتدارۍ چیلنجولو اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO.
اردن کول شمالی وزیرستان د قومی اسمبلی غړی محسن داوړ وای چې دوی تل د امن خبره کوي او همیشه د سیمه خبرې او همیشه د سمې خبرې حمایت او د غلطي خبرې مخالفت کړې دي. نوموړي پروند مشالې د سره په ځانګړي مرکه کې د حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکرات په اړه د خبر پخوا ولز تندېقنو پړول چې دوی په پارلمان کې هم په جار دا خبره کړې چې د سیمې ته د ترګري د راوستو یو منصوبه ده او دوی یې حمایت نه کوي. له نوموړي سره د مشالې د خبريال ګوهر مسجد مرکه کړو. په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې د دوی د ګوند نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د دغه مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟
ګوره، مذاکرات خو خالی د شمالي وزیرستان په لول نه، په ورال د ټولو د ټي ټي پی سره چې کوم روان دي حکومت ته، او تر اوسه وخت پورې خو موږ چې کوم حالات ولیدل امن خو نه راغی او بدامنی د غنم زیات څه واشوا، او د تر هغه د اثرات چې کوم دي بلکې ډېره زیاته په ښکارا او ډېر ویجلنټ پرزنس چې کوم ده تقریبا په ټوله پښتونخوا کې، په سوات کې، په دیر کې، په پېښور کې، په باجوړو، په وزیرستان او په بنو، په تقریبا په ټوله پښتونخوا کې مونږ هغه وینو. نو مونږ په هغه ورځ کې زکه مونږ په شروع کې د مذاکراتو دا کیسه شروع شوه، نو مونږ دا وی چې د مذاکراتو په بنا زمونږ ټوله پښتونخوا یو ځل بیا طالبانو ته حواله کوي.
محسن، د موجوده حکومت تاسو حصہ هم یی او دا خبره کوي چې دا ترخګری خوري ګی روانه ده او درې ګنا، نو څنګه د حکومت صاحب حیثیت د حکومت ملګری سکردار ماده کړی دی
چې کوم شی مونږ ته ټیک خاري هغه به مونږ حمایت کوو، او چې کوم شی مونږ ته ټیک نه خاري هغه به مونږ مخالفت کوو. دا د مذاکراتو چې کومه خبره ده په پریس کې او په دین کیمره سونه میټینګ چې کوم دي هغه کوم، او د پارلیمنت په فلور کوم خپجار مونږ دا خبره کړه ده چې مونږ دا د وطن ته د تر هغه لري راوستلو یو منصوبه ته مونږ د دې په حق نه یو.
ښه محسن، حکومت دا وایي یا ریاستي ادارې دا وایي چې د امن حل چې دی هغه مذاکرات دي، که مذاکرات نه وي نو تاسو بس مشوره وي؟
ګوره، باندې دې خبره خو دغه ده چې مذاکرات ته په کومو شرایطو باندې کې. ما ډېر مخکې په یو جلسه کې د ریاست نه دا تپوس کړو چې مذاکرات خو کوي، خو دا راته ووایه چې ریاست سرنډر کیږي که هغه نوره بله ډله سرنډر کیږي. خبره دغه ده چې مطلب یو شی ډېر زیات اپرنټی سړي ته ښکار وي چې دا کم پروسس روان دی، دا کم مذاکرات په کم ډول باندې روان دي، د دې نه امن نه راځي. نو دغه شی خو بیا مخالفت بخامه ښه کوو.
ښه، دا سیز څنګه ختمې دي، څنګه شي، تاسو څه تجویز لرئ؟
خو د پاکستان فوج، د پاکستان وفاقي حکومت چې څونه انټلیجنس ادارې دي، هغه د زړه نه ووایو یو خدای چې په خوله خبرې، او یو دی چې په حقیقت کې هغه پالیسي بدله کړي، او دا کلونو کلونو نه چې کومه پالیسي وه د ملټنسي په باره کې، په هغه کې مونږ اوس هم هیڅ بدلون نه لرو. نو چې هغه بدلون نه راغلی، او هغه سفورت سافټ یا هارډ پارس شکل کې چې هغه نه ختم شوی، زما په خیال دا کیسه به همدغه شانته روانه.
دا د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داول چې زموږ همکار ګورو مسید سره په دې خبرې کړې وي چې د طریق طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ روانو خبرو ته دوی څنګه ګوري.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال رادیو تغوګه سي او وخت شوه دی دولس نیو بجې او ملي حمید زاده هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له خبرو لنډی سورو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالي کې په ځانمرګي حمله کې د ملیشیا ځواک 21 سرتیري زخمیان شوي. په سیمه کې امنیتي چارواکو ځایي انتظامی مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه پرون په میرالي بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي حمله کوونکي د ملیشیا ځواک سرتیرو قافله په نخ کړه. د حملې ذمہواري لا چا نه ده منلې. وزیر اعظم شهباز شریف وایي د وزیر اعظم هاوس پټي خبري افشا کېدو معاملې پلټنو لپاره د اعلی کچې او تحقیقاتي کمیټې جوړوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په یو خبري هونډه کې د اډیو لیکس معاملې یو غټه پروایی وبللا. د پاکستان ڈان رسپانا جیو نیوز وای چینن په دې اکړه وزیر اعظم شاباز شریف د اډیو لیکس په معاملې د غور لپاره د کمی سلامتیه کمیټه اونډه راوللې ده. پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم یو مشاورتي شورا د نرخزیانو د حقوقو قانوني مسودې جاج خستو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړي. په اسلام آباد کې پرون د اسلامي نظریاتي کونسل غونډې پر مهال ویل شو چې د ترانس جنډر پرسنز پروټیکشن آف رائټس ایکټ کال 2013 یو شمېر دفعات د شریعي اصولو سره سم نه دي او یو شمېر ټولنیزې مسلې پیدا کولی شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي وایي د جنکو د زده کړو په مخالفت کې هیڅوک شرعي دلیل نه لري. د طالبانو حکومت بارنو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پرون په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت یې باید جینکو ته د زده کړو اجازت ورنکړي. نوموړي ویل چې تعلیم په نر او ښځې دواړو فرض دی او هیڅوک یې د مخالفت شرعي دلیل نه لري. په ایران کې د سپتمبر په 18مه د مهسا امینی د وژنې خلاف په 12مه شپه مظاهرې روانې وي. دا مظاهرې د دې باوجود دوام لري چې د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی روانه ده او د مظاهرچیانو د مړینې شمېر په زیاتېدو دی. د تهران په یو شمېر نورو ښارونو او کلو کې په دې اکله پراخ لاریونونه وروسته له هغې پیل شو چې 22 کلنه جینۍ مهسا امینی په مبینه توګه د ناسم حجاب اخیستو په تور د پولیسو په ولکه کې ووژل شوه.
د ملي حمیدزاده چې تاسو د خبرونو سرټکی وړاندې کول په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې نن د سپتمبر په 18مه ملګری ملتونو معلوماتو د رسۍ نړیواله ورځ منځي. ملګری ملتونو ویلي چې هر انسان معلوماتو ته د رسۍ حق لري او باید حکومت دا یقیني کړي. خو پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې څېړونکي دا نظر لري چې حکومت له ولسه معلومات پټ ساتي چې دا شان هغوی له خپلو حقونو خبر نشي او په حکومتي کارکردګۍ تنقید وکړي. خو بیا حکومتي چارواکي دا تورونه ردوي او وایي چې کار یې ولس با خبره ساتل دي. تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په حکومتي چارو کې د انټرنیټ استعمال زیاتېدل د معلوماتو پر رسایي کې مهم رول لوبولی شي. د دې ادارې په خبره معلومات لرونکي وګړي په مختلفو چارو او په خاصه توګه په انتخاباتو کې د رای اچولو پر مهال سمې پریکړې کولی شي. خو په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې سیړونکو او ځینې سیاستوالانو دا نظر لري چې په دې هواد کې حکومت او ریاستي ادارې نه غواړي چې ولس له حکومتي چارو خبر شي. مدني فعال او وکیل طارق افغان د سپتمبر په 18مه مشال لري او تول چې حکومتي معلوماتو ته رسایي د یوې ترقی یافته ټولنې لپاره ډیره مهمه
د بدقسمتۍ نه په دې باندې لس شل فیصد عمل کیږي. زیاتر ډپارټمنټونه چې دي هغه دغه انفارمیشن نه ورکوي یا هغه انفارمیشن ورکوي چې هغه وایي دا بس عام انفارمیشن دی خو خاص انفارمیشن دی نه ورکوي. موږ کتلی دي په زیاتو کیسونو کې چې خلک راشي په های کورټ کې ریټس پټیشن وکړي نو هغه درخواست وګورو چې هغه درخواست ورکړي آر ٹی آئی په ذریعہ باندې جماعت دا انفارمیشن پکار دی خو هغه انټرټین کړی شوی نه یغی ته هغه انفارمیشن نه یو ورکړی شوی.
په خیبر پختونخوا کې په 2013 کال کې معلوماتو ته د رسای حق پاړه قانون جوړ شوی دی. دا چې په پاکستان کې عام اولس کم ډول حکومتي معلوماتو ته د رسای حق لري په اړه وکیل شبیر حسین گیګیانی ویل
دا زمونږ ملک یو داسې قانون شته لکه د ډاکومنٹ بارکه
آفیشل سیکرټ اکټ نو پای کې صرف هغه ډاکومېنټ چې راغه حکومتي امور سره یا بهر ملکونو سره چې کوم د دې روابط دي تعلقات دي یا معاهدی دي ادا سي معاهدی چې هغه د ملک د امن او امان لپاره د ملک د بهتري لپاره یا ملٹری چکم معاہدی کی یا د جنگونو کم معاہدی کی نو صرف هغه ته د عام پبلک ایکسس نشته ځکه چې هغه سره ریلیټډ هم نه دي د دې په کرایټ هم انوال نه دي نور د دین علاوه خو چې څومره داسې پبلک ډاکومېنټس دي چې را د پبلک وسره ریلیشن وي اپو د ریوینیو ریکارډ دی اپو عدالتي فیصله دی
په خبر کې د انټرنیټ لپاره کارکونکو ادارې انلایټ لیب یا چارواکي عائشہ فریدون بیا مشال ریډیو تول چې په موجوده وخت کې د معلوماتو لپاره اسانه سرچینه انټرنیټ دی خو د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د انټرنیټ سہولت نشته چې له وجې الته خلک د ډیرو حکومتي پروژو نه خبر نه وي
زه خو هم لکه ګوري هر ډپارټمنټ ته چې ګوري کنه که ان کیس تاسو په هیلث کې ګوري نو هیلث کې چې لسونه اډورټیزمنټ راځي سمره تھرو انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن باندې یا ریڈیو باندې کدی باندې پتو دی تدا لکه بس چیز اندر اسی جے لیٹس سے نن سوا سم چے ہیلتھ کارڈ دی اور ډیر داسې پیشنٹ سی ایون او آغا ام لکه داغی سرجری کې دی شو ازمو د کلی یو کسو خو آغا مونږ ته ډیر لیټ پتو لګی دا چې اغي د سره خبر نو دکه چې اغي یو د سې کی اوسیږي چې غار کی اوسیږي او هغه زینو ته د سره د دې سیزونو اکسس نشته دی کنه دا انټرنیټ یا دا سیزونو نشته خو
د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د انفارمیشن ټکنالوژي د قائمه کمیټې غړي او د شمالي وزیرستان استاذي میر کلام وزیر وویل چې 200 واري ټولو سیمو ته د انټرنیټ رسول لپاره حکومت تاوړاندي سونه کړی دي خو هغه د خپل مفاد له وجې دا کار نه کوي
په دنیا کې حکومتونه کوشش کوي چې دا لارې چارې پیدا کړي چې کم کارونه کوي د ولس لپاره یا کوم حکومتي نظام چلوي چاغه خپل ولوم فخامه خاوره سوي خو په بدګمتي سره په پاکستان کې دا شای بالکل مطلب په بل خوا روان دي دلته د هر پبلک چې کوم هم ډاکومنټس دي هغه هم داسې ساتل کیږي د حکومت د خوانه چې عام خلکو ته هغه رسایي ډېره ګرانه دي
په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې سواری خلکو په حکومت لدی وجې تنقیدونه کړې دي چې د ترقیاتی منصوبو حکومتي آمدن کاروزګار تجارت او دغسې په ځینو نورو معاملو کې معلومات پټ ساتي خو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د اطلاعاتو د قائمه کمیټې او د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي بیا دا تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې د حکومت کار ولس به خبره ساتل دي
کوشش کوم پٹا پاچی خبری درونی بیرونی
د 2015 کال د نومبر په 15 د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو اعلان وکړ چې هر کال بعد سپتمبر 18 معلوماتو ته د رسایې دروازه په توګه لمانسي لدی رستو بیا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2019 کال د سپتمبر په 18 دروازه ولمانسلا
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی
اصل د مخ کې د انیس اجمل راپور اوریدو چې معلومات ته د رسیدي د نړیوالې ورځې په مناسبت وو اوس راځو یوې بلې موضوع ته د خبر تیرا درینا په دوهم وار کډ شوی کورنۍ وای چې حکومتي مرستو ته اړتیا لري دغه کډوالو د سپتمبر په 18 مشالې دوتو ویل چې شوخوا شل ورځې مخ کې ورته په اوس ویل بو چې هلته وسلوال لیدل شوی او دوی فرزد عملیات کابل غواړي نو زکه دې دوی کلی خوشی کړی خو کډوال وای تر وسه ورته حکومت څمرست نری ور کړی بل خو د قدرت پتونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشالې دوته ویلي چې کله دوی ته د انتظامی او پوز لخوا رسمي نوټیفیکیشن یا اعلامیه ورشي نو بیا به ورته مرستې ور ورسوي نور تفصیل سیمه د مشالې خبريال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر تیرا درې مختلف کومونو ناخوندې سیمو ته کډه شوي کسان وای دویم وار کډوال شول او تر اوسه ورته سرکاري یا غیر سرکاري دارو مرستې نه دي ورکړې. دوی وای د سپتمبر په اوومه ورته په وزو ویل چې هلته په کمرخیلو زخهخیلو او کاخیلو کې وسلوال ورداخل شوي او لنډه موده کې به دغه سیمه ترې پاکه کړي، خو تر اوسه معلومات ور نه کړای شول. د تیرا زخهخیلو جړوبي یو کډوال زیورخان پردي د سپتمبر په ویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو اندازې مطابق د تیرا درې مختلفو کومونو نه دا مهال وشپېته کورنۍ د تیرا او باړۍ میدانی او پورم نسیمو ته کډه شوي. په خیبر کې د امنیتي ادارې یو افسر خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرا کې د مختلفو ځایونو جاج اخیستی او د وسلوالو پر ضد به سخت عملیات کوي. دغه سیمې یې د هلیکاپټرو نه هم څارلي. د قدرت فتونو د نظم صوبایي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه د دغې کډوالو په اړه د خیبر انتظامیې او پوځي چارواکو څه تفصیل نه دی ورکړی، او چې کله ورته رسمي نوټیفیکیشن میلاو شي نو هر ډول مرسته به یې وکړي. باړه او تیرا کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او پوز ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، خو اوس په داسې حال کې یو ځل بیا پوز غریزو سیمو ته ورننوتلی چې په دې وروستو کې په خیبر کې هدفي وژنې زیاتې شوي او وسلوالو قومي مشران او پولیس پنخه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د چارسدې په تنګي سیمه کې یبه وکلنه ماشومه وجل شوی او مړی یې له کور سره نږدې میندل شوی دی. پولیس وایي چې دا ماشومه د سپتمبر پر 15مه ورکه شوی و او پرون یې مړی وموندل شو. دوی زیاتوي چې د پیښې پلټنې یې پیل کړې. بلخوا د ماشومانو د حقونو مبارزین وایي چې د قوانینو باوجود په دې هیواد کې د ماشومانو د وژنو او پر هغو د جنسي تیری پیښو مخنیوی نه کیږي. د دوی په خبره د دې لامل د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدل او ولس له هغو ناخبره پاتې کېدل دي. موږ هڅه وکړه چې په چارسدی کې د دې پیښې په اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو نظر واخلو، خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. تفصیل د ریس اجمل پر راپور کې.
د تنګي د پولیسو مشر ډي اس پي تاج محمد خان د سپتمبر په 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د زنو حساسیتونو لوجې د ماشومې نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې د خوړ کورونو سیمې اوسیدونکي فاروق شاه د لور مړې د سپتمبر په 28مه له کور سره نږدې په یو ډیران موندل شوی دی.
شروع کو سرک شروع کو بیا دې ماشومې د کور مخې ته چې څنګه د دې داش مې داو شو او بیا چې څنګه هغه میډیکل ته یوړا میډیکل چې څنګه نو هغه په سیمپل سیمپل ډاکټرانو اخیستی وی او بیا چې دا غي کم چیک کنه پاره دې ایو چې سره الله چې څنګه نو ډېر کې مریض تفتیش غوښمه شروع دې نو پکې لګي نو وجدي مخامخ اچا وجدي وی نه او چې تاسو په څه وجه وجدي شي دا هغه د امو باندې کومه
په پاکستان کې وړاندې هم د ماشومانو د ورکیدو او بیا یې د مړو مندل کېدو پیښې شوې دي. د پنجاب په لاهور کې د مومندو یو اوسیدونکي زیارت ګل د سپتمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اګست په 20مه یې د لور ماریې مړی موندل شوی و. نوموړي زیاته کړې وه چې ماریا له جنسي تیري وروسته وژل شوې وه. د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په ماشومانو د تشدد او په ځانګړې توګه د جنسي تیریو زیاتره پیښې هغه مهال ثبت کېږي چې پکې شم اوشل شي. نوموړي زیاته کړه چې اکثره پیښې د ټولنیزو بندیزونو له وجې پټې وساتل شي، نو ځکه هم د ماشومانو د وژنو پیښې زیاتې نه رپورټ کیږي.
زما په خپل قانون سازی ډېره زیاته شوې ده په افاقي سطح باندې، په صوبایي سطح باندې. ول دا خبره هم ده چې زمونږ زیات زور چې دی نو هغه پر ریسپانس باندې دی چې کیسو شي او هغه پر ریسپانس کې مونږ خپل منډې تړې حالې ځلې شروع کړو. مونږ په پریوینشن باندې کار نه کوو، په کار ده چې قانوني طور باندې سیاست چې دی هغه لیډ رول والی میڈیا سیول سوسائٹی ادارے سیاسی گندنا مذہبی گندنا علماء کرام شاعران ټول سٹیک ہولڈرز ځان سره ملګری کی او دای په پریوینشن باندې کار وکي.
د مې په یو درشمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماشومانو د ساتنې او خیر خګړې د قانون اغه ترمیمی مسوده منصور کړه چې پکې په ماشومانو د تیری یا د غي په زورونو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو وړاندې شوې ده. په مسوده کې د ماشومانو په جنسي زورونو کې د ککړو کسانو لپاره د مرګ او یا د ټول عمر قید د سزا ترڅنګ له 500 څخه تر او یا لک روپو پورې د جرمانه وړاندیز شوې ده. په 2000 کال کې د پاکستان پارلیمان هم د ماشومانو د تحفظ په مخه د سزاګانو یو قانون منصور کړو چې پکې په ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د مرګ سزا وړاندیز شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې د حوالور ادارې مشره خورشید بانو وای چې په پاکستان او بیا په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک د ماشومانو د تحفظ لپاره د جوړو شوو قوانینو په اړه پوره پوهاوی نه لري او حکومت هم د قوانینو په سمه توګه عملي کولو کې دلچسپي نه لري، نو ځکه د ماشومانو د وژنې پیښې مخې ته راځي.
یو خبره کوم چې قانون خو جوړ شوی دی او جوړیږي، ځان ملاټ هم جوړ شوی دی، خو امپلیمنټیشن نه دی، اویرنس نه دی، خلکو له پته هم نه دی چې داسې حالات یا داسې کیس راځي نو مونږه به چیرته ځو. کار خو کیږي خو دومره سلو او دومره سست دی چې خلکو له انصاف نه ملاوېږي، نو دا کیسونه زیاتی کی کم نه کیږي، ځکه چې دا سزاګانې دومره کم دي، سزا هم نه ملاوېږي او دومره جرمانه هم دومره زیات نه دي.
په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیري خلاف او د غي د ساتنې لپاره هڅې کوونکي سازمان ساحل ویلي دي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په شاوخوا 2211 ماشومانو د تیري پیښې ثبت شوې دي. د ادارې د سپتمبر په 14 په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې پیښو کې شاوخوا 1100 د جنسي تیریو پیښې دي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د نساجمل نارا پور اوریدو لدمې مخ کې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي وایي هیله لري چې حکومت او پوز بور سره د هوی د سیمو د بیا ودانۍ ژمنی زر پوره کړي. څو ورځې وړاندې پوز او ضلعي انتظامي ځایي مشرانو ته په یو جرګه کې ویلي وو چې په ضرب عذب عملیاتو کې د تخیلو د ړنګ شوي بازار د بیا رغونې منصوبه یې په پام کې نیولې. اوس د سیمې خلکو مشال ډو ته ویلي هیله لري چې دا باد تشې تورې خبرې نه وي او حکومت په د دوی ویجاړل ځایونه بیرته آباد کړي. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
شمالی وزیرستان د داخل اوسیدونکي وایي چې حکومت او ضلعي انتظامیه به د داخل رنګ بازار بیا رغونې ژمنه زر پوره کړي. شمالی وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر او مرسیال کمشنر شاهد علي خان د اوتمنځایو مشرانو سره جرګه کې د سپتمبر په 28مه ویلي ول چې د داخل رنګ بازار د رغونې لپاره 2.5 میلیون روپۍ منځوري ورکړل شوه. د داخل بازار د ضرب عذب عملیاتو په دوران د میرامشاه او میرعلي بازارونو په سیر بشپړه ډنګ شوې ده. د داخل اوسیدون کې سماجی کارکون زکیم خان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې تم اکړی دغه بتش اعلان نه وی بلکې زربای بازار جوړ شي چې د کالونو راه سه بن کاروبار بیا پیل شي.
فکر کوو چې کم 2.5 ملیون روپۍ دی د داخل بازار د پاره اعلان شوی دی. دا صرف کاغذات د پر محدود نه وي او د داخل بازار جوړ شي ځکه چې دا د تحصیل د داخل او د تحصیل شوال یو هټ بازار ولکه څنګه چې د میرانشاه او د میرلی بازار نه دی په دې کې به دا چلو غوځي پرومایټ او لرګي ولا هټ هټ کاروبار نه بدل تا کېدل.
شمالي وزیرستان کې د فوز مشر او مرسیال کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې دا د تاخیل لپاره نورې د ترکه یو شمیر پروژې په پام کې دي. دغه سیمه محرومه ساتل شوې چې اوس یې د محرومۍ لرې کولو لپاره ګڼې منصوبې لري. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي قابل زمان مشال ریډیو ته وویل چې د بازار جوړونې لپاره منظور شوې فنډز باندې خوشاله دي. دغلته د نورو محرومۍ لرې کولو لپاره هم ګامونه پورته شي او خپل سیمو ته نور بوزي.
د تخیل د بازار د پرچ کم پند منظور شوی دی زه ته مونږ ټول خوشاله یو او د دې سره سره زمونږ د سیمې چې کم نغټ غټي ایشو دی چې هغه کې تعلیم نه لول دی هغه صحت ته تیرو بیا کولو نه زمونږه بجلی نشته هغه بحال شي بیا زر بازم نه چکم ډیمیج شوی او ترې بحال شي چکم نه ډیفیس په تحصیل د تخیل نه بهر پرت دی چې هغه خپل سیمو ته به ته طریقې سره واپاشي مونږ دا واړو
تحصیل د تاخیل اوسیدونکي د ضرب اعظم عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوي ول چې د انتظامیې په وینا تر 15,000 پورې کورنۍ بیرته راستنې کړل شوې. د دوی په وینا لږ پاتې دي چې واپسي روانه ده خو دغه کډوال وایي چې د تاخیل نیمایي سیمو ته ستانه شوي او نیمایي سیمې لا هم کلیر شوې نه دي. سو زرګونه کډوال په بنو او خواوشا کې لا هم میشته دي. دوی غوښتنه کړي چې زر یې خپلو سیمو ته هم ستانه کړي. د ذیلي انتظامی او فوزي چارواکي وایي چې د دوی خپلو سیمو ته واپسي لپاره کار پیل کړی او د دوی د سیمو کلیرنس عمل روان شوی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. اوردونکو د خبر پخوا په سواد کې د ټراوټ میانو د ساتنې او خرڅلاو فارمونو د اتحادیې مشر وایي وروستي سیلاب شاوخوا 200 فارمونه تباه کړي او تر 15,000 ټنه پورې میان مړه شوي دي. د په خبره د فارمونو د مالکانو کوړونو روپۍ تاوان شوي او د فارمونو د پام وړ شمیر کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. بل خو د میانو محکمې یو افسر وایي د فارمونو د تباهي سروې روانه ده. د هیله من دی چې حکومت به د فارمونو د بیا حالی پچارو کې ترخپل وسمرسته وکړي. زموږ خبريال نیاز احمد خان پر دې اړه له مدینه دا راپور را لګلې.
د سوات مدین سیمه چې د یخو بو ټراوټ میانو لپاره مشهور ده. د میانو کاروبار کوونکي وایي دغه سیمه کې تر اتیا پورې د میانو فارمونه ول. خو د اګست په 23 نیټه راغلي سیلابونو دغه ټول تباه کړي. عثمان علي چې مدین کې د ټراوټ پارک په نوم سیلانې ځای جوړ کړو او اوه د میانو فارمونه لرل وایي چې سیلابونو دغه ټول فارمونه او د سیلانو لپاره جوړ کړی شوی پارک د مینځه وړی دی.
کم ځای کې چې زه ولاړم دا تاسو ته خو اوس دا ښکاري چې دا ګټې مټې او دا د غرونو د ګټو ولاړلي خدا داسې ځینو ټول پاکستان خلکو ته پته ده څوک ما پیژني په 45 کناله باندې دا یو غټ پارک او بیا د هغې سره یو غټ فش فارم و. په دې کې د کروڑا روپو میانو موږ سره هغه میان او هغه هوټل او هغه پارک او هغه ټراوټ فش فارم چې هغه مکمل د سیلاب ځان سره وړی دی. موږ په دې ځای کې لګیا بیا خپل هغه مدد باندې
د سوات ټراوټ فش فارم اسوسییشن صدر امین الله وای چې ټول سوات کې 400 د ټراوټ میانو فارمونه دي چې تر کال 9000 ټنه میان به پیدا کول. سیلابونو د 200 نه زیات فارمونه تباه کړي. اوس دغه بیا به حالې لپاره حکومتي مرستې پکار دي.
زمونږ سره لکه په اچړی کې شپږ اته کسان 10 کسان دا خو زمونږ سره الریډي کار کوي خو زمونږ سره ټچ کسان چې دي نو په زرګونو ځکه چې مونږ دا مه سپلای کوو ټلو ته زمون سره گاڑی دی یا سره ڈرائیوران دی غی سره بیا خپل مزدوران دی. نو مقصد چې زمون سره د زرګونو خلک چې دی هغه بیروزګار شو نقصانونه چې دی نو هغه د حساب نه بهر خبره ده. د دوه نیم سو نه پلس د داسې چرانه چې دی اغه د زمګه د تل نه ختمي شوی.
په مدین کې د سرکاري فارم مشر او د بیانو محکمې مرستيال ډایریکټر جابر یحیی وایي چې د ټراوټ بیانو سند په سواد کې د حکومت په مرسته مخ په وړاندې وو. اوس حکومت د متاثر فارمونو سروې شروع کړي.
ول دوباره سروې روانه ده چې څومره نقصانونه شوی دي او داغي باقاعده زموږ ټیمان مختلف په وادیانو ته ځي. ان الله تعالی چې هغه سروې چې کله مکمل شي نو موږ به یو حتمی د حکومت ته جمع کوو. زمونږ دا امید ده او زمونږ د حکومت هم دا مکمل طور ان شاء الله چې زمونږ سره کوآپریشن ده او هغه موږ ته دا ویل دي چې ان شاء الله د دې د بیا د بحالۍ لپاره به ګامونه پورته کړو.
سواد کې د اګست په 13مه نیټه راغلي سیلابونو کې یو اړخته ودانۍ، سړکونه او رابطه پلونه تباه کړو. ورسره د میانو کاروبار ته هم لوی زیان رسولی. د میانو پارمونو مالکان وای کچری حکومت مرسته اونکړه نو ډیر داسې مالکان دي چې هغوی به دغه کاروبار پریدي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګرځئ اوس راځو بلې موضوع ته. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون پر دې اړه د ملي امنیت د کمیټې غونډه را بللې وه چې د ده په دفتر کې شوې غیر رسمي خبرې څنګه لیک شوي یا افشا شوي دي. بلخو د پاکستان کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي که دا یوازې موبایل فون هیکینګ یا له موبایل ډیټا غلا کیدل وي نو په دې کې د پریشانۍ خبره نشته. خو د په خبره که چا وزیر اعظم هاوس بکړې وي، یعنی د جاسوسي آلات پکې نصب کړی وي، نو دا د امنیت سخت خلاف ورزي ده او په دې کې د ککړو کسانو خلاف به سخت کاروایی کیږي. یاد وي چې د سپتمبر په 13مه ټولنیزو رسنیو کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د یو حکومتي چارواکي ترمنځ د مبینه خبرو ریکارډینګ خپور شو. په دې کې په مبینه توګه وزیر اعظم وایي چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د تبلی چې له هند یو پاور پلان په درآمدولو کې د دې زوم ته سہولت ورکړي. لا هم پر دې اړه تحقیقات روان دي چې په دې خبرو کې څومره صداقت دی او دا خبرې ولې او چا ریکارډ کړي. خو په اسلام آباد کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ له یو پوه او د ډیجیټل حقونو فعال سجان سره مو پر دې اړه خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د دې څه مطلب دی چې کېدای شي د وزیر اعظم هاوس بک شوی وي. نو هغه وایي چونکې ټیکنالوژي دومره ایډوانس شوې ده
چې د هغې لپاره نوې نوې طریقې او نوې نوې مشینونه د هغې لپاره راوتي دي. څه مشینونه داسې وي چې هغه په هغه ځای کې کیږدي، هغه ریکارډنګ هم کوي او لایو هغه ریکارډنګ هم اورېدلی شي، څنګه چې موږ داسې په فون باندې یا په ریډیو باندې خبرې کوو. څه ډیوایس څه مشینونه داسې وي چې هغه د لرې نه ورته ونیسي، نو هغه په 1500 میټره کې په کیلومیټر کې چې کوم ځای کې ته په نښه باندې راوالي، نو د هغه ځای هم د اوازونه په خپل ځای کې ریکارډ کولی شي. له دې سره سره چې دي نور هم داسې مختلف مشینونه دي چې په هغه ځای باندې د هغه ځای ریکارډنګ ته ترلاسه کولی شي.
دا هم خبرې کیږي چې کېدای شي د شهباز شریف چې کومې خبرې شوې دي او هغه بیا لیک شوې دي یا هغه غلا شوې دي، کېدای شي هغه د چا د فون نه هغه هیک شوې وي یا غلا شوې وي. په دې تاسو وایي
دا بالکل ممکنه ده. ما خو څنګه چې تاسو ته وویل چې لکه دا هم ممکنه ده چې کوم کسان دلته کې ناست وو په اجلاس کې او دا کوم سمارټ فون چې دوی سره وي، نو دغه سمارټ فون ته چې دوی چې ایکسس کړي او هلته کې چې څو خلک ناست وو، نو په دې طریقې سره هغه غونډ ریکارډنګ شوی دی یا هغه دا غونډ ریکارډنګ اورېدلی دی. نو دا روي ممکنات ډېر دي، چونکې دا انټرنیټ دی، انټرنیټ سره بیا ټیکنالوژي ده، بیا ډیوایسز دي، او په دې کې دې وخت کې لکه دا دې سده کې په ټول نه زیاته ترقی هم په دې سیزونو باندې شوې ده. که لکه موږ یو طرف ته موبایل ډیوایسز دي، سافټویر دي، اپلیکیشن دي، خو بل طرف ته چې دې لکه دې د کریکولو لپاره یا دې د خاتمې لپاره یا
بل اس جان صاحب تاسو څو وای چې د دې لپاره کوم قوانین هم شته په پاکستان کې چې څوک د چا خبرې ریکارډ کوي دغه د اجازه نه بغیر؟
نو چې کوم سایبر کرائم ایکس پی داغه کې چې لري لکه تقریبا د 10 قسم چې کوم جرمونه دي داغه د 10 کال نه والے د 10 کال پورې رسید او د جرمانی پورې شې سزاګانې شوې دي.
د ریاستي جاسوسي ادارې دي، آیا هغه ته اجازه شته چې هغه د وسر چا خبرې ریکارډ کړي که څنګه په پاکستان کې؟
نه جی، بالکل نشته. بلکې نه صرف پاکستان کې بلکې د دنیا په یو ځای کې هم چې دی لکه چا ته هم د دنیا یو ایجنسۍ ته هم لکه دا اجازت نشته چې هغه د خپل سربراهان مملکت یا د خپل وزرا دوی ریکارډینګ چې دې وکړي یا د دوی گفتگو یا چې کوم لکه بګ وکړي، نو دا په یو قانون کې هم نشته. پاکستان خلاف دې نور هم چې کوم ملکونه دي،
یو خدا دې چې تاسو د ډارک ویب ذکر وکړو که لږ دې هم تشریح وکړي.
ډارک ویب زما د خپل اوریدونکو زده چې په دې طریقه سره وایم چې یو عام مارکیټ کې چې موږ مارکیټ ته لاړ شو، دکان کې یو ستور نه سامان راواخلو او کور ته یو شو، څه مارکیټونه داسې دي چې هغه انډرګراوند کار کوي، هغه چې دلته راغلی چې دکان نه دي او خو په هغه ځای کې هغه غیر قانوني سامان خرڅېږي چې کوم باندې حکومت پابندي لګولې ده. نو ډارک ویب هغه ویب سایټ دی، هغه انټرنیټ دی چې په کوم باندې پابندي لګېدلې شوې ده، هغه د عام خلکو لپاره نه دی. خو چونکې کوم د انټرنیټ چې کوم ایکسپرټ خلک دي، هغوی د خپل ځان لپاره کوم ماهرین دي، هغوی داوی تقریبا د 60-70% څومره انټرنیټ دا په ډارک ویب باندې مشتمل دی، لکه دا غیر قانوني طریقې سره یو ډیټا پرته ده او هغې ته ایکسس
دا په اسلام آباد کې د انفارمیشن ټیکنالوژي پوه د ډیجیټل حقوقو مبارز اسد جان له دوی سره مو خبرې کړې وې چې د خبرې څنګه لیکيږي یا افشا کیږي، پر دې مو سره خبرې کړې.